اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له خنډ سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په هکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف کې ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم، اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هیوادوالو لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو او سال که ایجابونو فروش دیر خدا چې یعنی ایجابون خلق دیر خلی، نمو دوی تا ایجابون یعنی پا خی کیفیت پا مناسب به باید دوی تورنده کو او دوی لمغ نخلی. خو مگم اگه کم کمیسیون ایسی ولی که پخواغان ایسی وی اخیست پا ورابای اوس اگه نخلی وی او مگم نسو کولی دوی تا دا پرزان باید ورکوزه کسی مو خپلا توان کو. نو دوی لپاره مو که اگه سی جنسون یا سر پتلونه ایسی پیغه که کم کار سوی بیا او پا خیق قیمت او خیق کیفیت ولیری اگه ورنده کو.
آیا نور میدمنی هم لطاسو سر دقل تا پا کار بختی دی که یوازی تاسی خپلا در طول شیان مخی بیایی؟
لنی کمرغه وای ما سر اگه میرمنی کار کویتی په کلی کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلی کې غلا سی کار کوي. نو زه غت لینا اخلم او په بیلابل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم. ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دغه فسدي ورکوم. دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطي، چې په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې مېرمن تر څنګ ودرې کوم او غوې ته یو کاري زمينه مسایده کوم. هغه مېرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتونو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاک له مهمرت وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان، کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نسي کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوالو باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمت وکړه او خپل ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی. یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه جنې موږ لېږلی سو. پخوا به ښه و مستقیما موږ لېږلی سوی. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشان کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمد زیم، ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او همچنان ما یو محفل درلود او د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم، له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی. دلته دوه ښېګڼې دي، یو دا چې دوکانداران ښه دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 0.
اساسي او بشری حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هیله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې، که څنګه او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته ښه راغلاست وایو. مسعودي صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنې څه؟
د فقراو حقوق یعنې څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري او جسمی روحي بد آثار لري، یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقرا هغه څوک ده چې کور نه لري ژوند لپاره، کافی غذا او ډوډۍ نه لري، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی دی، یعنی خط فقر لند کورنی که جوان کهی، یا دا چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثالی بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ارتوایی. فرانسه که فقرا په نظر، فقرا کار په نظر کې نیسی، د سواد بس زیات په نظر کې نیسی. فقرا حق لري چې متوسط ژوند ولري، او کما یا حاکمان وظیفه لري چې د فقرا حقوق ته رسیدگی وکړي، یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته توجه وکړي، یعنی خاص حقوقی به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چا ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه که.
آیا په نړیوال قوانین و اسنادو که ده فقرا و حقوق ده اشاره شوی که څنگ؟
توخی سای پستاسو دوام سوال په مورد که باید وایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقرا او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقرا په مورد کې ده، مثلا همدې په مورد کې سازمان د ملل متحد 1980 کال او 1991 کال قطعنامه تصویب که چې تر اوسه